محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1403 هجری لمریز کال د میزانیت له د میاشتې شپږویشتمه د 1408 هجری قمری کال د ربیع ثانی 14 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. دوستانو، نن به هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورې. ورپسې اردن ته د ایران د خارجه وزیر د سفر او پسیمه کې د ثبات لپاره د ایران د فعال ډیپلوماسۍ په حق له سیاسي تبصره ووره. د خبرونې په دوام کې به درته ویاړو منې میرمنې نومې پروګرام وړاندې شي، ورپسې ښه عادتونه لرو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم لمانځنې یا مناجات واورېدې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران او اردن د سیمې د امنیت او ثبات په ساتنې باندې ټینګار لري. د ایران د پولیساتو ځواکونو کمانډان وای پر افغانانو د ایرانی پولیساتو ځواکونو د ډزو خبر حقیقت نه لري. د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډو موافقو په اجرا ټینګار شوی، او اسلام آباد د شنګای په غونډه کې د اسرائیلو جنایتونه وغندل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت ویاند د اردن له بچا سره د ایران د خارجه وزیر د کتنې په حق لبو ویل چې د دواړو هیوادونو کلکه عقیده په غزه او لبنان کې د صهیونیستي رژیم د تیریو او جنایتونو له امله په روان حساس امنیتي حالت کې د سیمې د امنیت او ثبات ساتنه ده. د ایران د خبر له مخې اسماعیل بقایی پرون په ایکس کې ولیکل، ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی د اردن د بادشا دویم عبدالله په کتنه کې د سیمې د حساسو حالاتو په هکله د ایران لیدتو کې بیان کړی. هغه زیاته کړه چې په دغه کتنه کې د دواړخیزو اړیکو د پراختیا او ژورتیا لپاره د دواړو هیوادونو په هوډ باندې هم ټینګار وشه. ښاغلی بقایی په پای کې ولیکل، ایران او اردن کلک باور لري چې د تیریو او جنایتونو د مخنیوي، د بیګنا خلکو د سر د ساتنې، او د سیمې د امنیت او ثبات د حفاظت لپاره پریکنده پیوستون او ډله ایز اقدام ته ضرورت لرو. د ویلو دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د خپل سیمه ایز سفر په دوام کې پرون سهر د اردن پلازمینه عمان ته لاړ، او هلته یې له جګپوړو چارواکو سره له ملاقاتونو وروسته د مصر پلازمینه قاهرې ته سفر وکړ. د سیستان او بلوچستان ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان وویل چې د ایرانی پولیساتو ځواکونو د ډزو په حقله رپورټ حقیقت نه لري. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیساتونکو ځواکونو قومندان سردار رضا شجاعی د افغانستان په وګړو د ډزو په حقله د رسنیو او دښمنو کسانو د خبرو شو خبرونو په غبرګون کې وویل چې دغه ډول خبرونه رښتیا نه دي. لدې مخکې په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر وجل شوو او ټپیانو تصویرونه خپاره شوي وو چې ځینو مخالفو رسنیو د ایران د اسلامي جمهوریت سرحدي ځواکونه په هغو باندې په ډزو تورن کړل. د سیستان او بلوچستان د سرحدي ځواکونو قمندان څرګنده کړه چې خپاره شوي تصویرونه او محتوا په هیڅ توګه حقیقت نه لري، او د دغه ډول خبرونو هدف د ایران او افغانستان ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول او بلیک میل کول دي. سردار شجاعی د غرض د افغان کډوالو په منلو او ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت اوږد او مثبت تاریخ ته په اشاره سره وویل چې ایران تل د مهاجرینو د بشري حقوقو او ښه ګاونډیتوب په درناوي سره د دغو عزیزانو کوربتوب کړی دی. د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیساتو ځواکونو قومندان د دواړو هیوادونو د دوستانه او ورورولیزو اړیکو د ساتلو په ضرورت باندې تاکید وکړ، او له رسنیو وغوښتل چې د دروغو خبرونو له خپرولو او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي هم په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي، د باوري سرچینو لاره د مستقیم تعقیب په نتیجه کې معلومه شوه چې د سراوان په سرحد کې د لزګونو ناقانونه ادباو د وجل کېدو خبر حقیقت نه لري. هغه زیاته کړه د غیر قانوني ادباو د ننوتلو سره قانوني چلند د هیوادونو روا حق دی او د هر هیواد پولیساتون کې مکلف دي چې د ناقانون ادباو د ورننوتلو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفیر وویل د پولو د تګ راتګ مدیریت په یو متقابل مسؤلیت دی او د ګاونډیو هیوادونو دنده ده چې د مشکوکو عناصرو د غیر قانوني تګ راتګ او د خپلو ادباو د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي او د خپلو پولو په ساتنه کې د نړیوالو وظایفو او مکلفیتونو خیال وساتي. هغه په عین حال کې ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت هوډ لري چې په ټولو سرحدي نقطو کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ستنېدو د هغوی د غیر قانوني ننوتلو سره قانوني چلند وکړي، خو په دې لړ کې بیخي قانوني مسؤولانه او د ښه ګاونډیتوب د پخوانی سیاست اسلامي شفقت او د نړیوالو معاهدو په مفادو باندې د ژمنوالي په بنیاد به عمل کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعت تجارت او معدن وزیر د سوداګری مبادلاتو د زیاتوالي په لړ کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ د موافقو د اجرا د تعقیبونې په ضرورت باندې په ټینګار سره د پاکستان د تجارت وزیر ته تهران ته د راتګ بلنه ورکړې. ایرنا لیکلی د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعت تجارت او معدن وزیر سید محمد اتابک بیگم اخام په اسلام آباد کې د شنګای د ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د درویشتمې سرمشریزې په پای کې د پاکستان د تجارت له وزیر جام کمال خان سره رسمي کتنه وکړه. هغه د دغه کتنې په پای کې له خبریالانو سره په خبرو کې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو تاریخي او کلتوري ګډولو ته په پام سره باید د ایران او پاکستان د سوداګری مبادلاتو د پراختیا لپاره له پیاوړو وړتیاو څخه ګټه پورته کړو. د پاکستان وزیر اعظم هم په اسلام آباد کې د شنګای د ملګرتیا سازمان د غړو حکومتونو د مشرانو په ورستۍ غونډه کې د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم جنایتونو په غندلو سره په غزې کې د سمدستي اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې د مسؤلیت منلو غوښتنه کړې. محمد شهباز شریف پرون د اسلام آباد په غونډه کې د فلسطینی ولس د ارمانونو د پوره کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د رول لوبونې په ضرورت تاکید وکړ. ویل چې فلسطینیان نن سبا خپل نسل وجنه ویني، په دې وجه د نړیواله ټولنه زر تر زره د اور بند ضمانت ورکړي. هغه ټینګار وکړ موږ په غزه کې په روان نسل وجنې سترګې نشو پټولی او د پاکستان غوښتنه د فلسطینیانو د روا حقوقو په بنیاد د یو آزاد او خپلواک هیواد جوړېدل دي. وروسته خبر دا چې د لبنان د حزب الله د جنگي اطلاع رسونې ادارې د یوې ویډیو په خپرولو سره د قادر دوه په نوم د اسلامي مقاومت د نوي توغندي مشخصات بیان کړل. د حزب الله لخوا د خپرې شوې ویډیو له مخې د قادر دوه توغندي قطر 640 ملي میټره او اوږدوالی 8 میټره او 60 سانتي میټره دی. حزب الله همداشان ویلي چې د یاد توغندي کلي وزن 3200 کیلوګرام او د جنگي خولۍ یا وار هډ وزن یې 415 کیلوګرام ته رسی. دغه توغنده 2.5 کیلومتر واټن وشتل شي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت خبر. تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اردن ته د عراق چی د سفر په حق له سیاسي تبصرې ته پام وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر چې د سیمه د هیوادونو پر واکمن انفعالي فضا کې له وحشي صهیونیستي رژیم د تیرو جنایتونو سره د مقابلې مسؤلیت په اوږو اخیستی دی. د خپلو سلام مشورو په اووم سفر کې د اسرایلو په گاونډ کې اردن ته تللی دی. سید عباس عراقچی د خپل سیمهیز سفرونو په دوام کې د اردن له جګپوړو چارواکو سره د خبرو اترو په خاطر په دغه سفر کې د دغه هیواد د چارواکو په رسمي هرکلی سره عمان ته وارد شوی. د پغزې ترنګ او لبنان کې د جنگ د ودرېدو په خاطر د ایران د ډیپلوماټیکو هلو زلو د دوام په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر اووم سیمهیز سفر دی. لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په همدې موخه لبنان، سوریې، عربستان، قطر، عراق او عمان ته په ځانګړو سفرونو سره د دغو هیوادونو لجکپوړو چارواکو سره سلا مشورې وکړې او ټاکل شوې ده چې له اردن وروسته مصر ته لاړ شي، او چې دغه سفر هم پرون تر سره شو او له هلته نه به ترکیې ته سفر کوي. د سیمه اسلامي او عربو هیوادونو پلازمینو ته د ایران د خارجه وزیر د سیمه ایزو سفرونو نوې پړاو د سیمه په ترنګلو حالاتو کې د تهران د هغې نستړی کېدونکې ډیپلوماسۍ نه خده چې د وعده صادق دوه نومي عملیاتو څخه وروسته د تل ابیب هر ډول احتمالي حمله ته د ایران لا سخت او غاښ ماتونکي ځواب لپاره له مخنیوونکي پوځي اډانې سره پیل شوې دي. عباس عراقچی له روان سفره مخکې د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د نسل وژنې د دوام له امله او په لبنان باندې د جنایتکار صهیونیستي رژیم په تیره او پسې د دغه انساني بوګنونکي وضعیت ته په اشاره سره د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتنه وکړه چې لبنان او غزه ته د انسان دوستۍ د مرستو د لیږد او د اسرایلی رژیم د تیره او جنایتونو د بندولو په خاطر دی د دغه نړیوال اورګان ټول ظرفیتونه وکاروي. ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په سیمه کې د صلح او ثبات د ساتنې په ضرورت مشتمل د ایران د اصولي دریز په تکرارولو سره روښانه کړی ده. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د صلح او امنیت د ساتنې لپاره په عین هر اړخیزې هڅې کې د صهیونیستي رژیم لخوا هر ډول بلاغواړي او جنگواړي اقدام ته د پښیمانه کوونکي او کوټلي ځواب لپاره پوره تیار دی. هغه ټینګار وکړي چې په سیمه کې د ناقراری او د پراختیا د نتیجو مسؤلیت به د دغه رژیم او د هغه د اصلي ملاتړي یعنی امریکې په غاړه وي. دغه سفرونه او سلام مشورې د سیمې په حساسې او ترنګلې فضا کې ترسره شوي چې د ډیپلوماسۍ او د میدان د ژور پیوند او د بهرني سیاست د خوځندوالي خودنه کوي. په دې منځومان کې د ایران گاونډیانو پر صهیونیستانو باندې په دباو کې د امریکې د هڅونې لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. د سیمې حالات داسې دي چې ممکنه ده نور د سیمې د هیوادونو لپاره په دغه مارکې او بوګنوونکې پیښه کې د بې پلویتوب سیاست کوم معتبر سیاست پاتې نشي. د سیمې ټول هیوادونه مسؤلیت لري چې په غزه کې د نسل وژنې د بندولو او د لبنان پر ضد د تیریګر وحشي صهیونیستي رژیم د تیرو د ختمولو لپاره د هلو ځلو له لارې او د غراز په سیمه کې د دوی د جنګواړي ډنډورو د مخنیوي لپاره د هڅې له لارې خپلې زیاتره هلې ځلې او کوششونه وکاروي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو د خبرونې په دوام کې به ویاړمنې میرمنې نومې پروګرام واورې. ورپسې ښه عادتونه خبرونه لرو او په وروستیو شیبو کې به مناجات یا لمانځنې درته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه را سره ملو اوسئ.
میرمنی عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
طاوله خوګرنی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د ویاړمنې میرمنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ویاړمنې دوستانو هغه افق ته دومره په هوډ سره ګوري لکه هغه ځای چې هغه پکې ولاړ ده. د هغې ټوله دنیا ده په هماغه د خښتو په زاړه کور کې چې وخت په وخت له خور د وزې د بچي غږونه اوري، او د انګړ په کونج کې تنور ډوډۍ بوی ژوند بخون کېدی. د کلي سادګۍ او د هغې د نجلۍ خوبونه ښکلا په دې ساده ګنډل شوي بلوچي لباس کې او د هغې په خبرو کې اخلاص او صداقت پټ دی. همدغه ساده جملې د زیبا عزیزی د معرفي کولو لپاره کافي دي چې د ملګرو ملتونو له مخې د نړۍ څلورمه غوره کلیواله میرمن ده. یو 38 کلنه میرمن چې د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د قصرقند ښار د ګهجن ولسوالۍ په عزیز آباد کلی کې زیږیدلې ده. د قصرقندون کې استاده فرهنګي او هنري فعالیتونه د خپل کار په چورلر ګرځولې دي. دا له یوې خوا د کلیوالو نجونو د تعلیم او لارښوونې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د ودونو او د دې ناسمو ودونو د مخنیوي په ځینې ښوونځیو کې د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو، او له بلې خوا په دې اړه د پوهاوي د کچې د لوړولو په برخه کې کار کوي. د کلیوالي لاسي صنایعو بیا را ژوندي کول او د هغه میرمنو لپاره چې خورا کمزوري مالي کچې لري عایدي تولیدات د ستنې کار زده کول، له دې اصلي هنر سره د عصري هنرونو په یوځای کولو سره هغه د نورا په نوم یو ځانګړی برینډ جوړ کړ. د عزیز آباد کلی لپاره د میرمنې عزیزی د ټولو بشر دوستانه خدمتونو له جملې څخه د رواني او ټولنیزې بیارغونې لپاره د ښوونیز مرکز جوړول یو له مهمو کارونو دی. هغه ماشومان چې د ځان علم په مرکز کې د زده کړې فرصت نه درلود تدریس وکړ، او د دې سیمې ټولو هلکانو او نجونو ته په مساوي توګه د زده کړې اسانتیاوې رامنځته کړې. د ویړمنې میرمنې په نننۍ خپرونه کې د دې فعاله میرمنې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
خوګیانی صاحب، میرمن زیبا له ماشومتوبه به په دې ښه پوهېده چې یوازې یوه معجزه کولی شي د هغې خوبونه پوره کړي، خو هغې د یوې شیبې لپاره هم خپلې هڅې بندې نه کړې. د هغې زیر ذهن په هغو محدودیتونو او غیر لیکلو قواعدو کې ښکیل شو چې په سیمه کې د نجونو د پرمختګ مخه نیسي. دا چې لیدلې یو هلک بې له کومې اندېښنې زده کولی شي او ټول نجونې په کم عمر کې د میړه کور ته ولاړې شي او یا بې سواده پاتې شي، له همدې امله له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د خپل کورنۍ په مخ کې یوازې د زده کړې لپاره د هغوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره ودرېده. هغه وویل چې ما باید زده کړې وکړای او ټولو ته یې دا ثابته کړم چې نجونې هم د زده کړې حق لري. زموږ په کلي کې نه ښوونځی وو او نه هم د استادانو د شپې پاتې کېدو ځای، خو یوې پیښې د میرمنې په ښکلي ژوند کې یوه کړکۍ یا شاید یو فرصت رامنځته کړ. یوه ورځ د لومړي ځل لپاره څو ښوونکي کلي ته راغلل چې د هغه کلي او شاوخوا کلیو ماشومانو ته درس ورکړي، خو دوی باید خپل کار چیرته کړی وای. خبره د زیبا نیکه غوګونو ته رسیږي کله چې د کلي سپینجره او د دغو ټولو حل کوونکی کس ګڼل کیږي. نیکه د خپل کور مخې ته د درسونو لپاره یو زوړ کور چمتو کوي. هر کله چې ما هغه وایي چې هر کله چې ما ولیدل چې زموږ د کور مخې ته یو ښوونځی دی زه خپه وم. ما احساس وکړ چې هغه څه چې زه یې غواړم یوازې یو څو ګامه لرې دی، خو زه یې نشم ترلاسه کولی تر دې چې له زرو ستونزو سره سره مې چې د خپل نیکه نظر ترلاسه کړ چې زده کړې ته دوام ورکړي، او د هغه په مرستې مې خپله مور هم قانع کړه.
وګوردونکو، هغې د مطالعې د سختو ورځو او کار کولو وروسته وتوانېده چې ډیپلوم ترلاسه کړي. هغه وایي کله چې ما خپل ډیپلوم ترلاسه کړ زه نور هم هیله منده شوم، ځکه چې ما ډیر ښه کار کړی و او کولی شم په اسانۍ سره مختلفو کلیو ته لاړه شم. ما لزان سره ژمنه وکړه چې په هغه محرومو سیمو کې د ټولو نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابر کړم. دا ډیره ستونزمنه وه. په دې کلو کې ډیرو سړکونه نه درلودل او موږ په بسونو او لاریو کې اوږده لاره ووهله تر څو کلي ته ورسیږو او د سواد زده کړې ټولګي بند نه شي. ډیری کلیوالي میرمنې او نجونو وکولی شول چې په دې ټولګیو کې لږ تر لږه سواد ترلاسه کړي. زیبا په همغه کال د استادانو د روزنې پوهنتون ته شامله شوه چې ډیپلوم یې ترلاسه کړ، خو له دې امله چې ناوخته خبره شوه نوم لیکنې ونه کړې شوه. نو بیا یې هڅه وکړه او بل کال پوهنتون کې ومنل شوه، خو پوهنتون ته تللې د هغې د سواد زده کړې په غورځنګ کې د فعالېدو مخه نه نیسي. زما د خوځښت ټولګي د ډیرو کلیوالو نجونو او میرمنو لپاره په ژوند کې د امید ځای و او تل مې ده غوښتل چې له پوهنتون وروسته زده کړو ته راشم او د سیمې د نجونو لپاره په تخصصي او علمي ډول د زده کړو ته دوام ورکړم.
دوستانو، میرمن عزیزی په خپلو خاطراتو کې وایي چې درس یوازې د استاذۍ په کار پورې محدود نه دی. د استاذۍ په توګه هغه د کلي یو خدمتګار هم ګرځي. هغه وایي زموږ کلیوالي سیمې هم بې برخې وي، له همدې امله مو د خیران له ډلې سره اړیکې درلودلې او هم دغو فعالیتونو په لړکی د حضرت امام علی علیه السلام له ټولنې سره آشنا شوم. او دا په 1906 کال د ایران د قصرقند ماڼۍ د جوړولو بنسټ شو. د دې کور په پرانستلو سره موږ د 28 ماشومانو لپاره چې له زده کړو یې بې برخې پاتې شوې د زده کړو زمینه برابره کړی شوه. هغه ماشومان چې 16 ته جذب شوي وو په ټولګیو او حرفوي زده کړو کې ګډون کوي، ځکه چې د دوی ډیرو 16 کې د شاته پاتې کېدو بې وزلۍ وه. له همدې امله ما هڅه وکړه چې ماشومانو ته د اصلي مهارتونو په زده کولو سره د پیسو ګټلو فرصت برابر کړم. موږ د ماشومانو لخوا تولید شوي محصولات د خلکو په کورونو کې پلورل او د کار ماشومان او د دوی کورنۍ نورې هم هڅولې او انګیزه زیاته وه. د میرمن عزیزی د ژوند په ټیټه هسکه لاره کې حتی واده هم د هغې د هیلو په لاره کې خنډ نه شي ګرځېدلی. هغه وایي زما د واده لومړی شرط دا و چې په دې کارونو کې زما خاوند زما سره یو ځای شي. هغه فعالیتونه چې که ملګرتیا او خواخوږی نیوي پایلې ته نه رسیږي. زیبا په خپل ښار کې د بېوزلۍ د ریښو د ایستلو لپاره هڅه کوي. هغه حتی د کار رامنځته کولو باندې پیل کوي. هغه وایي نن په قصرقند کې 40 کورنۍ د ګنډلو په څانګه کې شخصي او موردي فرمایشونو پر مټ د اړتیا وړ پیسې ګټي او په سرباز کې هم 40 کورنۍ زموږ د شرکت د تولیداتو په برخه کې فعالیت لري. زما لپاره لنډی کو خلکو سره د ارتباط لاره خلاصه شوه. تر اوسه پورې په دې سیمه کې څه د پاسه 216 د مرستندویو مؤسسو په مرسته جوړ او ترمیم شوي دي او هم 2 کتابتونونه جوړ شوي دي او د څښاک د اوبو د ستونزې د اواري لپاره د اوبو د زیرمه کولو 2 دیمونه جوړ شول. اړمنې کورنۍ وپیژندل شوې او د سیمې په اوسیدونکو او زده کوونکو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. تر ټولو مهمه دا چې سخت او توپیر ډک نظرونه تر ډیره حده له منځه تللي دي او زما په کلي او شاوخوا کلیو کې ډیر ځوانان راتلونکي ته هیله مند شوي.
دوستانو، میرمن زیبا عزیزی په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د نړیوال بنسټ WWSF لخوا په کلي کې د 4 تخلقي ښځې په توګه وټاکل شوه. دا انتخاب د دې سیمې په کلو کې د کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې او پوهاوي په برخه کې د هغې د پراخو هڅو له امله وشو. د ښځې زیارکښۍ ته د خلاقیت جایزه ورکړل شوه. هغه وایي زه تل په دې باور وم چې زه کولی شم د خپل عمر د نورو په پرتله بله لار تعقیب کړم، خو کله چې زه په نړۍ کې 4 غوره شوې ښځه او لومړی ایرانی خد شوم نو پوه شوم چې ما پای وستونز مره لار غام اخیسته دی او زه د ټولو نجونو او هغه ټولو خزو په وړاندې مسؤلیت لرم چې د ایران په لری پرتو کلو کې ژوند کوم. ل د ورسته په نور هیوادونو کې د محرومو سیمو د خزو او نجونو پر وړاندې مسؤل یم. زما ډیر ملګری خوشاله و چې زما د شپې او ورځې سخت کار پای ته ورسیده. زه هم خوښه یم چې د عزاباد کلی او قصرقن خار د خلکو حوصله دوه چنده شوې او د سیمې په ځوانانو کې د هڅو روحیه ژوندۍ شوې ده.
د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت اوس هم یو له هغو کارونو څخه دی چې نه یوازې کورنۍ پیرودونکي لري بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم ډیر دلچسپي لرونکي لري. د ستنې کار یو له دغو لاسي صنایعو څخه دی چې له پامه غورځول شوی وو، خو په تېرو دوو کلونو کې د میرمن عزیزې په شپه او ورځ هلو ځلو سره نوی ژوند پوه شوی. هغه په خپله په دې اړه وایي، ګنډل یو هنر وو چې زه پکې فعاله وم او په ځوانۍ کې په ځانګړې توګه په اوړي کې په دې کار بوخت وم. د پوهنتون له فارغېدو وروسته مې له ځان سره وویل چې ولې دې هنر ته ډیر نه کتل کیږي. هغه هنر چې ما او زموږ د کلي خلک ورسره بلد دي او د نورو ځایونو خلک ورسره بلد نه دي. له نیکه مرغه څه وخت وروسته ما یو شمېر نیکې کوونکي خلک ولیدل چې زما وړاندیز یې ومنه چې د کلیو میرمنې په کار ګمارل شي او د ستنې کار کولو هنر ته وده ورکړي. البته د شو محصلینو یوې ډلې هم په سیستان او بلوچستان کې د حسیرې صنعت ته د وده ورکولو لپاره زما ډیر تر وکړ. اوس مهال دیش زیات میرمنې زموږ سره په دوامدار توګه کار کوي. زما په کلی کې شاوخوا شل کسان په ګډه کار کوي، په دې معنی چې شاوخوا یو 500 شزې له دې کار معاش سره ډوډۍ راګټي. زیبا عزیزی یوه له هغو زرګونو ایرانی میرمنو څخه دی چې په خپلو هڅو او زیار سره یې د کلیوالو په زړونو کې د هیلو او ژوند افقونه روښانه کړل.
ګورتونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
لا تاسو سره خدای پامانی کوو. خدای مو مل او ملګری.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. به کوچه عاشق، عطر لاله
خطا تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
ش عادتونه
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو د خ عادتونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، موږ انسانان چې هر څومره له ځان سره زیاته اړیکه ټینګه کړای شو، هم همره به په ښه توګه کولای شو خپلو احساساتو سره له نورو سره چلند وکړو. کله ناکله خلک په خپلو احساساتو خبر نه وي او دا مسله د هغوی په اړیکو باندې ناخوښه اغېزې کوي، ځکه چې له نورو کسانو سره د یو زړه توب اړیکه نشي ټینګولی. په دې سریزه سره یوه لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو ستاسو حضور ته.
عزتمن اوریدونکو، د پروګرام په سر کې یادونه کوو چې د وخا او د خوخي وړ ژوند لرلو لپاره د روح او د بدن دواړو سلامتیا ضروری او مهمه چاره ده. کله ناکله د خپل نظر وړ ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند په طریقې او لایف سټایل کې بدلون ضروری چاره وي. د عادتونو لړۍ په پروګرامونو غواړو چې خپل بد عادتونه په ښو عادتونو باندې بدل کړو، خو دلته یادونه کوو چې د کومې سپارښتنې چې په دې پروګرام کې کیږي کولی دي او ممکنه ده ځینې پکې د بعضی کسانو لپاره مناسبې نه وي، خو د خپل ژوند په طریقې کې د ځینو مثبتو بدلونونو لپاره له یوه ډاکټر یا سلاکار سره ضرور مشوره کولی شي.
له دې عمله چې موږ احساسات او جذبات هغه بنیاد چې لالارې موږ خپل شخصي اړیکې جوړوو. په اړیکو کې د لوړ هیجاني هوش درلودل ډیر مهم دی. نن غواړو چې له دغه ډول هوش او هوشیارتیا سره لا زیات بلد شو او وکړای شو چې په دې کې ځان دغه توانمني پراخه کړو. د انسان هوش او ځیرکتیا عجیبه پیچلې ده. پیړۍ وشوې چې محققان او فیلسوفان د هغه د تعریفولو هڅه کوي. په اوسنی زمانه کې څیړاندو د هغه څه د سنجولو لپاره چې خلک پرې پوهیږي او دا چې څنګه د استدلال په کارولو سره ستونزې په چټکتیا سره حل کړي، د هوښیارتیا یا آی کیو له ازموینې کار اخیستی دی. خو یوازې د آی کیو ازموینې د فکر کولو د توانمنیو پراخې لړۍ ته پوشش او کوریج نه ورکوي. د آی کیو ازموینې تل په ښوونځي، ژوند یا تجارت کې د کامیابۍ اټکل نه کوي. په دې وجه په وروستیو لسیزو کې محققانو د اوښ او هوښیارۍ تعریف د مهارتونو یوې لارې پراخې ټولګې ته زیات کړی دی.
خواږو اوریدونکو، آی کیو معمولا فکری وړتیا ته اشاره کوي. د آی کیو ځینې خورا عام عناصر د ستونزو د حل لپاره د منطق کارول، پلاننګ او ستراتیژي په خلاصو او انتراعي نظریو پوهیدل، له بدلونونو سره تطبیق او په ژبې پوهیدل او د هغې کارول شامل دي. خو هیجاني او جذباتي برخه، یعنی ای کیو، په کلي توګه د خپل ځان او نورو خلکو د احساساتو، هیجاناتو د تجربه کولو وړتیا او همدارنګه د کلچرونو د لارښوونې لپاره لا د پوهې د استفادې طریقې ته اشاره لري. په کلي توګه د لوړ ای کیو لرونکو خلکو لپاره دا اسانه ده چې د خپل ځان او د نورو احساسات وپیژندې، خواخوږي احساسات او چلند د مختلفو حالتونو سره تطبیق کړي، د هغو احساسات کنټرول کړي او د نورو سره د شخړو د حل کولو وړتیا ولري. د آی کیو ازموینې ډېرې نمرې د غوره اکاډمیک فعالیت، لوړ معاش او غوره دندې پورې اړه لري او احساساتي هوښیارتیا په کار او دندې بریا او د سټرس په کنټرول او له ژوند څخه په ډېره زیات پورې اړونده ده. او د دې لوړې نمرې کولی شي د شدید فشار او سټرس څخه په زر خلاصېده او رغېدا کې مرسته وکړي. دغه دواړه ډوله ځیرکتیاوې کولی شي د ژوند په کیفیت او د هغه په مثبتو لاسته راوړنو د پام وړ اغېزونه وکړي. په دواړو پوهېدل او د هغوی پراختیا ممکنه ده د ژوند په ټولو زمینو کې د کامیابۍ د زیاتېدا لپاره تر ټولو غوره انتخاب وګرځي.
هیجاني یا جذباتي ځیرکتیا د پیټر سالووی او جان مایر لخوا په خپلو او د نورو په احساساتو باندې د تمرکز د مختلفو احساساتو ترمنځ د تشخیص او د هغوی د اطلاق او د تفکر او د کارچار د کنټرولولو لپاره له عاطفي معلوماتو د استفادې لپاره تعریف شوی ده. دغه تعریف بیا وروسته د جذباتو د پیژندنې، د هغو د استعمال او کنټرول ورباندې د پوهیدو په څلورو اصلي توانمنیو وویشل شو. دغه توانمنۍ په خپلو کې توپیر لري خو په عین حال کې سره اړوند دي. هیجاني او جذباتي ځیرکتیا، یعنی ای کیو، په حقیقت کې په ژوند کې د کامیابۍ راز دی. د هیجاني ځیرکتیا مفهوم د خپلو پنځو مختلفو مؤلفو، یعنی پوهې، د ځان منظم کونې، ټولنیزو مهارتونو، یو زړهتوب او انګیزې څخه جوړ دی چې په اول ځل د ارواح پوه او لیکوال دانیل گولیمن لخوا وړاندې شو. د هیجاني یا جذباتي ځیرکتیا اولنی ټکی په ځان پوهېدل دی، یعنی باید په مختلفو موقعو باندې باید په خپل غبرګون خبره او پوه واوسو. خو د تنظیمي یا د ځان منظم کوم هم مرسته کوي چې د خپلو کړو کارونو په پایلو او احساساتو پوه شو. ټولنیز مهارتونه هم د سترګو د تماس د ساتنې په شان په فعال توګه اوریدل او د بدن ژبه د مقابل لوري په اړتیاو او غوښتنو د پوهېدو او ورڅخه د قدرونې په معنا دی. پلور عاطفي او جذباتي هوش سره اړیکې د بهرني او عواملو لرانه نه بلکې له باطني عواطفو انګیزه اخلي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په حقیقت کې کوم کس چې د منلو وړ هیجاني هوش لري، لا مثبت یا روغې اړیکې لري، هغه د قهر او سټرس د رامنځته کېدا په وخت په خپل چلند او سلوک باندې مناسب کنټرول لري. همداشان دغه ډول خلک د مذاکرې او د یو تړون د لاسلیک کولو د وخت په شان حساسو موقعو کې غوره عمل کوي او کامیاب وي، ځکه چې داسې کس چې د منلو وړ جذبتي ځیرکتیا لري د مقابل لوري د هیجاناتو په پیژندلو او په خپلو جذباتو باندې په تسلط کې لا ښه عمل کوي. بل ټکی دا چې د یو کس د ځیرکتیا اندازه د هغه له جذبتي ځیرکتیا ای کیو سره نیغ په نیغه اړیکه نه لري. یعنی که یو کس لوړه آی کیو لري، نو ضروري نه ده چې د هغه ای کیو یا هیجاني هوش دې هم زیات وي، او د دې په پورته د لوړ هیجاني هوش د لرونکي کس د هغه په آی کیو پورې تړاو نه لري. د انسان د آی کیو سویه د زده کړې له وخته ثابته وي، خو د هیجاني ځیرکتیا د ځای د عمر په دوران کې په مختلفو طریقو پیاوړي کیږي او زیاتیږي. په حقیقت کې هیجاني ځیرکتیا تر ډیره د ترلاسه کېدو وړ ده، او انسانان د ژوند په اوږدو کې د ای کیو د زیاتولو لپاره ضروري مهارتونه زده کوي او د هغوی په تکرارولو سره په کامیابو، خوشحاله او له ژوند څخه په راضي کسانو بدلیږي. په بله وینا، کوم کسان چې په هیجاني ځیرکتیا کې ځیرک ګڼل کیږي، هغوی ځینې داسې ځانګړنې لري چې د پروګرام په دوام کې ورسره آشنا کیږو.
دغه کسان عموماً د خپل کمزوری او قوت یا پیاوړتیا ټکي پیژني. د خداګاهۍ تر ټولو ستره نښه دا ده چې یو کس د ځان پیژندنې او په کلي توګه د خپل شناخت په هکله مؤثر او رښتونی دی. کوم کس چې په دې پوه شي چې د چلند کومې برخې بیا کتنې او غور ته ضرورت لري، کومې برخې د قوت ټکي لري او باید په دوامداره توګه یې پیاوړې کړي، او څرنګه کولی شي په خپل شخصیت کې له موجودو ټولو کمزوریو او قوتونو سره ډیره غوره اثر او کارکردګي وښيي. لوړ هیجاني هوش یعنی ای کیو لري. د مثال په توګه که پوه شي چې د کار په ځای کې په کوم برخو باندې ډیره اغیزه لري، نو په همهغو برخو کې غوره عمل کوي او په ځان باندې لوړ اعتماد ښیي. د لوړ هیجاني هوش لرونکي کسان د خپلو هیجاناتو د دلایل کشف کوي. دغه کسان د نورو ټولو معمولي انسانانو په شان د قهر، خاده، شوق، بې انګیزې توب او غیره او نورو شیانو په مختلفو هیجانات تجربه کوي. خو هغه څه چې دغه کسان له نورو څخه بیلوي دا دی چې په خپل کرچار باندې په تمرکز او تفکر سره کولی شي د خپلو هیجاناتو د رامنځته کېدو په وجه پوه شي. هغوی د هیجاناتو او جذباتو د رامنځته کېدو په وجه لږ ځنډ کوي او خپل احساسات معلوموي، او د هغوی د راڅرګندېدو په اغیزې باندې په پوهېدو سره په یوه شیبه کې تر ټولو غوره فیصله کوي. مثلا د قهر او غصه کېدو په وخت چې پوهېږي سرچینه یې د ډېر کار په وجه رامنځته شوې ستړیا ده، په لږ پلي تګ او آرام کولو سره خپل قهر کنټرولوي او نورو ته د تاوان رسولو مخنیوی کوي.
Thank you.
ډیرو عزت منوریدونکو، دغه کسان همدا شان نه ویلی شي او په صحیح وخت د خپل مخالفت له څرګندولو ویره نه لري. د مثال په توګه د خپل کار له ملګرو سره د یوې ستونزې د رامنځته کېدا یا د یوې غیر عقلي غوښتنې په وخت د خپل مخالفت دلیل بینوي او د ضرورت په بڼه کې بې له هیڅ ډول اندېښنې خپل مقابل لوري ته نه وایي. د دغو کسانو یوه بله ځانګړنه دا ده چې د خپلې عقلي ودې او غوړېدنې لپاره کوشش کوي، یعنې د فردي وړتیاو پر څرګندېدا کې توانمنۍ. په دې وجه کوم کسان چې لوړ ایکیو لري په غور او ځان پوهونې سره کوي چې خپلې توانمنۍ، وړتیاوې او دلچسپۍ کش کړي او خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره حقیقت پسندانه پروګرامونه پلان کړي او ورباندې عمل وکړي. د لوړ هایجاني هوش یا ایکیو لرونکي کسان پوهیږي که په ځان باندې په بشپړه توګه اعتماد ولري او د ځان لپاره د احترام کیل وي، نو یو رغونکی او مثبت کس ګڼل کیږي. که څه هم دغه کسان له غرور او ځان خودلو پاک وي او د نورو لپاره ډیر زیات احترام هم لري. د لوړ ایکیو لرونکي کسان بدلونونه په خلاص غېږه مني. دغه کسان په دې خبره ښه پوه دي چې له بدلون سره ښه ویره یې د پرمختګ مخه نیسي. په دې وجه په خلاص غېږه د بدلونونو هرکلی کوي. هغوی د ناخوښو او ناڅاپو پیښو په وړاندې له کوشش او زیار لاس نه اخلي او په هدفمندۍ سره د خپلې لارې خنډونه لرې کوي.
عزیزان، اوس چې پوه شو چې د لوړې هیجاني ځیرکتیا لرونکي کسان کومې ځانګړنې لري، غواړو پوه شو چې خپل هیجاني هوش یعنی ای کیو څرنګه پیاوړی کړو. د هدف ته د رسېدو لپاره کوشش وکړئ چې خپل احساسات وپیژنئ، هغو ته پاملرنه وکړئ او خبر شئ چې هر حس د بدن په کومو غړیو باندې اغیزې کوي. له نورو سره یو زړه توپ وکړئ، خپل ورځنۍ پیښې ولیکئ. دا کار لامل کیږي چې لنډې مودې وروسته یو ځل بیا خپلو افکارو او کړچارو ته توجه وکړئ او نظر پکې واچوئ، تر څو د خپلو ستونزو جړه پیدا کړئ. د چار چاپیر له خلکو د خپلو تمو سویه ټیټه کړئ. مثبت فکر کول تجربه کړئ او د منفي افکارو مخه ونیسئ. ستاسو د ذهن خوراک مطالعه او زده کول دي، نو خپل ذهن وږي مه پرېږدئ. نرم واوسئ او کارونه مو په ځان باندې له حقیقته ډیره سختي مه کوئ. د ضرورت په وختونو له نورو سره مرسته وکړئ او له نورو سره او له نورو څخه هم مرسته واخلئ، او که د هغوی درته ضرورت شو نو مرسته یې هم ورسره وکړئ.
عزتمند اردوونکو، د ښه عادتونو دغه اونیز پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
المانزني خدایا، پدا سرن زرن زوریم چته درملیه، ددا سی سوی پهیلیم چته منزلیه، ددا سی ستاینه بندیم چته وړی، زپتا سپو هیګم تپو خې ته هغه چې په خپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما، پاخه اوما خواګه ترخه دی زما، که په دنیا زرګونه خدی زما، پیستا لنوما پکار ندی زما.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։